کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن یکشن بده د لړم یا عقرب 15 د نومبر میاشتې شپږمه دا یو سات خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دې سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل شوي چې ګوزڼ پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او د سیلابونو بهیدو اټکل کوي. دغه ادارې په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ښیلي چې د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، غزنی، اروزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمن، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 100 او 150 میلی مترو ترمنځ او د واورې په تیره سالنګونو کې د 100 نه تر 150 سانتي مترو پورې اټکل سوی ده. د سوریې د اپوزیسون یوه ډله وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندیو برید کړی چې له جګړې تښتیدلي کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوې ده او تر 100 زیات کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي هم دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2020 کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او مخه په ادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یغنو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله سوي د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد یې نوي ارادي T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه له کومې مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې اوکراین ته برابر کړی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسله والو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي ارادي ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نیوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتونې جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلادیش څخه دغه شیبه لوبه وګټله. وروسته به درېیمه مسابقه د هند او زمبابوې ترمنځ وسي. افغانستان په دې جام کې خپله وروستۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ کوربه استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره یې مخه شه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې انګلستان او نیوزیلنډ نیمه پای لوبې ته وتلې دي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل لوري. د روغتیا نړیوال سازمان اندیشنه شي چې د امریکا او بریتانیا په ګډون په ځینو هیوادونو کې پولیو بیا کشف شوی. په هغو هیوادونو کې چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. دا هم وړي چې له بندیزونو او محدودیتونو سره سره غزنی کې ځینې کسان په کورونو او نور محافلو کې ملي سندرې وایي.
خوانی وطنی او ملی سندرو که زیادتره ده وطن مینه، احساسات، پند او حالات و مطابق ولی شوی ده.
ده کرکت ده 2022 میلادی کال په نړیوال جام که ده افغانستان لوبو تا پا یه و تفصیلی راپور کی کتنه کوو.
کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسیږي چې داسې سلیکشن همیشه داسې څوک وټاکي چې هغه تجربه ولري.
د نورو مسایلو تر څنګ د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزڼ په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دې سازمان ویلي چې پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. له پولیو پاکو سیمو کې د بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال زیاتېږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د پولیو پیښې پکې ثبتېږي. بلخوا د طالبانو حکومت روغتیا وزارت وایي د پولیو خلاف په وروستي کمپاین کې کې په 22 ولایتونو کې 4 میلیونه ماشومان واکسین کړي او په نږدې راتلونکي کې به بل کمپاین هم پیل شي. په دې اړه راپور زموږ له خبريال څخه ورو.
د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د پولیو په وړاندې افغانستان کې مبارزه په ټول نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دې سازمان همداشان ویلي چې د پولیو نښې د امریکا متحده ایالاتو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې هم کشف شوي چې مخکې له پولیو څخه پاک اعلان شوي وو. له پولیو په پاکو سیمو کې د بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال ډیریږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې شته. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې د پولیو خلاف واکسین کې 4 میلیونه ماشومان واکسین کړي او دوی په پام کې لري چې د پولیو خلاف کمپاینونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دروستیو کې د اکتوبر په میاشت کې چې کوم دی پولیو وزر د واکسین کمپاین تر سره شوې په یاد کمپاین کې زمونږ تقریبا 22 ولایتونه چې سلسلور نیول سوالي په بار کې نیولې زمونږ هدف وو چې په هغه کې د 4 میلیونه په اندازه باندې ماشومان ته واکسین تطبیق شو.
خاغلی زمان کڅ هم ځنګړی نیټه یاد نه کړه خو ویل چې ډیر ژر به د پولیو خلاف بل کمپاین په هغو سیمو کې پیل کړي چې پاتې دي. په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وچی صندوق یا یونیسف وایي د پولیو پیښې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوې خو لا نورو اقداماتو او امکاناتو ته هم اړتیا ده چې د پولیو لمن له افغانستان څخه ټوله شي. د یونیسف د پولیو واکسین د پروګرام مسؤل کمال شاه د پولیو پیښو د کمیدو د عواملو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیقیږي. یو ډیر لوی پرمختګ دی ځکه په تیرو کلونو کې کوم وګورو ډیرې داسې سیمې وې چې هلته به موږ کمپاین نه سوی تطبیقولی او په هغو سیمو کې د کار کولو اجازه نه وه. نو هلته به تقریبا 3 میلیونه 4 میلیونه پورې ماشومان پر کمپاین کې پاتې کېدل. داسې په افغانستان د پولیو مافیا ته ډیر نږدې سوی دی نو دا هڅې باید لا ګړندۍ شي.
په داسې حال کې چې اوس طالبانو حکومت د پولیو خلاف په مبارزه کې ونډه اخلي او روغتیایي مسؤلان تل خلکو غواړي چې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د دې ډلې وسلوال تورانو چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر څنګ په ځینو سیمو کې د دې کمپاین عملي کېدو ته اجازه نه ورکوله. همدا ډول څو ځله د پولیو ضد واکسین ټیمونو پر کارکونکو هم بریدونه شوي چې ځینې پکې وژل شوي دي. د همدې نامنیو له امله په تیرو کلونو کې ډېر ماشومان له واکسین خپات کېدل. په افغانستان کې په 2020 کال کې د پولیو شپږ 50 مثبت پیښې ثبت شوې خو په تیر کال یعنی په 2021 کې دا شمېره 4 تر حقیقت شوه او په 2022 کال کې یوازې 2 پیښې ثبت شوې دي. خو دا چې له پولیو څخه په پاکو اعلان شوې هیوادونو کې نه بیا پیدا شوې په افغانستان کې هم د ډېرې دوه اندېښنې شته.
ومردل چې د روغتیا نړیوال سازمان وی په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دغه سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی ولایت کې اوسګرن کسان ډیری وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري. دوی وایي په دروستیو کې د دغه سندرو اوریدلو ته زیاته مخه کړې ده خو دغه سندرې پټ اوري.
ودان کلد هر چا دزړه ارمان آباد وړو ګران افغانستان آباد وړو.
شاوخوا دیش کلن علی خان خپل بابوجی موټر کې دغه سندره لګولې. دای په شار کې ټیکسی چلوي او ډیری وخت شار خلک لا یو ځای څخه بل ځای غم شادي ترسوي. علی خان وای په دا ورستیو کې لملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندر یاوري. نو مولای وای انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ کچیرته انسان مېن سي نو ټول وخت بدمنه سندره اوري یا بدمنه شیرونه اوري. کچیرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه باوري. کچیرته انسان مسافر شي نو تبن بدای د مسافرۍ سندره غد پردیسی سندره اوري. خو وسی خلګو دغه شته مخه کړي نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې به نو مجبور وي سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږېږي خو اوس یې نه رسېږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 25 کلن عزت الله بیا په غزنی ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دی وایي په دا وروستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو تر څنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اورېدلو عمده علت زما په نظر دا ده چې په پخوانیو وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالاتو مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو تر څنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملی او وطنی سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اورېدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملی او وطنی سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی په اربابا سیمه کې اوسېږي. دا وایي اوس مې دا سندرې سختې خوښېږي.
دغه سندرې چې د وطن په اړه ویل شوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک یې احساسوو. اوس بیخي ډېر خلک د دې مینهوال شوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په ښارونو کې موټروانان دا سندرې اوري، حتی په کورونو کې مېرمنې، ماشومان چې د وطن په اړه ویل شوي دي، هغه ملي سندرې ډېری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی تر څنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسور او ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
موردل چې په غزنی ولایت کې اوس ګڼ کسان د موټرو او دوکانونو تر څنګ په کورونو، محافلو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې په پټه اوري. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه د میرمنو پر لرې کېدو انتقاد کړی دی. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون نه د میرمنو لرې کېدو ته یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمیر خبریالان او د رسنیو ملاتړ بنسټونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دغې کړنې ته اندېښنه لري. یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، په ښځینه او خبریالانو روان محدودیتونه د خبریالۍ له ډګر نه د دوی د حذف کېدو په برخه کې د خطر زنګ په معنا بولي.
د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون نه زموږ د استازي حذف کول د ښځینه خبریالانو اندېښنې زیاتې کړې. د دې لپاره چې په ښځینه خبریالانو د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخباراتو ریاست لخوا محدودیتونه به د دې لامل شي چې افغان میرمنې د رسنیو له ډګر نه حذف او په کور کېنول شي.
له دې سره خوا کې د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو ضد کړنې پرته لکوم ځنډه دوام لري. نوموړي لیکلي چې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون د افغان میرمنو حذفولو سره د هغه فرمانونو شمیر 14 ته ورسېد چې د افغان میرمنو انجونو د غږ بندولو او بشري حقونو د نقص په برخه کې تر دا مهاله ورکړل شوی. هغه لمیری له ټولنې نه د میرمنو انجونو حذفول د افغاني فرهنګ خلاف عمل یاد کړی، ویلي چې دغه چاره به هیواد افراطیت خواته بوزي. د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو روانې کړنې د فقر، بې ثباتۍ، ناهیلي او له افغانستانه د استعدادونو د تېښتې اصلي لاملونه یاد کړي. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چارې د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې تر یو میاشت وړاندې پورې زندي دلوي. دغه کمیسیون په تیر یو میاشت کې خپل کار پیل کړ، خو د طالبانو حکومت د خزینه او خبریالانو استازي له دې کمیسیون نه لری کړی. په همدې حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه مسؤل ظریف کریمی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په خپل دغه پریکړې لسرغه ور وکړي.
ادمه حضور خبرنګارانو ځان
د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې د خزینه خبريالانو او فعالانو د اساس نشټون د دې ښکارندوی کوي چې خزینه خبريالان د رسنیو له ډګر په سیستماتیک ډول حذفي.
موږ هڅه وکړه چې په دې برخې د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویندوینو زبی الله مجاهد او بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي. د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې په داسې حال کې د خزینه او استادو د لریکېدو خبره کیږي چې اوس مهال د دغه کمیسیون د غړو شمیر له 1200 کسانو نه 1400 کسانو ته پورته شوی، او په دې کې د اطلاعات او فرهنګ او امر بالمعروف وزارت ترڅنګ د استخباراتو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت استادي غړیتوب لري. په دغه کمیسیون کې د رسنیو سرغړونو او د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو په دغه کمیسیون کې خزینه استادي لري کړي، خو پښتنه ده چې له دې وروسته به د خزینه او خبريالانو او رسنیزو فعالانو ستونزو ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څوک او څه ډول رسیدنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله چې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د اوکراین حکومت له روسیې سره خبرو ته هڅوي. په داسې حال کې چې د جګړې د سولیز حل خبرې کیږي، وایي چې د شوروي اتحاد مهال نوي ټانکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو او هالند ترمیم کړي او زیاتونه پکې کړي دي د چک جمهوریت لخوا ور سپارل کیږي. تفصیل لیسمت سروان اوري چې په سټوډیو کې را سره ده.
مننه صالح صاحب. د ولسمشر جو بایدن اداره د اوکراین مشان تشویقوي چې له روسي سره خبرو اترو ته تیاری ونیسي. روټرز خبري اژانس د واشنگتن پوسټ ورسپانې د راپور لمخې ویلي چې له اوکراین څخه غوښتل شوی چې په عمومي ډول له روسي سره په خبرو کې خپل ګډون رد نکړي، مګر دا چې ولادیمیر پوتین له واکه لري شي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا تر اوسه پورې د واشنگتن پوسټ د راپور د تایید یا رد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی ویلی چې کرملین د جګړې شدت ورکولو ته دوام ورکوي. کرملین حتی پر اوکراین د هر اړخیز جنگ تر پیلولو مخکې له اوکراین سره جدي خبرو ته لیوالتیا نه شوده. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې هیواد ته به د روسیې پر ضد د جګړې لپاره د شوروي په مهال ډیزاین شوي نیوي دو اویا ټانکونه ورکړل شي. زیلینسکی پر خپل ټویټر پاڼه په دې خاطر مننه وکړه. ویل موږ د زړه له کومې د هالند، د امریکا د متحدو ایالاتونو او چک جمهوریت منندوی یو چې د ټی دو اویا ماډل نوي ټانکونه چې موږ ورته فوري اړتیا لرو مشترک وي. د همداراز لیکلي چې د اوکراین پوز مخ په وړاندې روان دی او د وستې ته اړتیا لرله. تر دې یو ورځ وړاندې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وویل چې د چک جمهوریت له لوري اوکراین ته نوي ټانکونه ورکول کیږي. د دغه وزارت په وینا دا ټانکونه د امریکا او هالند له لوري ترمیم او زیاتونې پکې شوي دي. د پینټاګون یو ویندوی وویل د دغو ټانکونو ځینې باید د دسمبر تر پایه اوکراین ته ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغ لس پڅو شی بو کی دا راپور اوري چې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسیده. تر دې ماتې وروسته ځینې نور تحولات هم راغلي چې پڅو شی بو کی ورته کتنه کوو. اوس به دا اوري چې نړیوالو رسپونو خبرونه د افغانستان په اړه څه لیکلي. آنلاین مجله ریسپانسیبل سټیټ کرافت پرون د افغانستان د چارو د شنون کې بارنت روبین لیکنه خبره کړې ده. روبین چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې لیکي، وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستانه څه باندې کال مخکې خپل ځواکونه وایستل او افغانستان طالبانو ته پرېښود، یوه حکومت هم د طالبانو امارات په رسمیت نه دی پیژندلی، خو حکومتونه د دوی په وړاندې د کومې نیابتي جګړې ملاتړ هم نه کوي. د لیکوال په وینا دغسې یوه جګړه به د قدرت خلا او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې او د امریکا متحده ایالاتونو ته بیا د دخالت چانس پلاس ورکړي. هغه دوه جهتونه چې د افغانستان پیاوړي ګاونډي هیوادونه ورته د دایمي ګواښ په سترګه ګوري. د روبین په لیکنه د ګاونډیو هیوادونو یوه اندېښنه افغانستان ته د نړیوالو تروریستي ډلو مخه کول، په افغانستان کې یو کمزوری او ماتېدونکی قدرت رامنځته کېدل، وروسته پاتې ټولنیزې پالیسۍ، اقتصادي او بشري بحران چې علت یې د نړیوالو مرستو بندېدل دي. د افغانستان د بهرنۍ شتمنۍ کنګل کېدل، د طالبانو پر مشرانو بندیزونه او د دغو ستونزو په وړاندې د اقدام لپاره د حکومت ناتواني او د ارادې نشتوالی دی. برنت روبین د آنلاین مجلې ریسپانسبل استیت کرافت د مقالې په دوام زیاتوي، د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیاسي روغې جوړې د یوې برخې په توګه له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو غوښتنه کوله. د لیکوال په خبره په لوړه سطحه له ډیپلوماتیکو او سیاسي هڅو پرته چې له مخې طالبان په یوه لوی چوکاټ کې ځای کړي، امریکا د افغانستان د جمهوري نظام تر نس کورېدو وروسته طالبانو ته پر قدرت د منګلو لګولو چانس ورکړ. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو شپاړس میاشتې په پوره کېدو دي، خو په افغانستان کې اقتصادي بحران په پراخېدو دی او ګڼو سازمانونو ویلي چې په کار ده افغانستان د اوکراین د جګړې له کبله له یاده ونیستل سي. کرکټ ټایمز خبرونې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبډل مشر محمد نبی د استعفا پر اعلان لیکنه خپره کړې چې د جمعې په ورځ له استرالیا سره د مسابقې تر بایللو وروسته خپور کړ. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي، سږ کال د کرکټ د شلو اورونو په مسابقو کې د افغانستان بخت کار ونه کړ، ځکه درې مسابقې وبایللې، دوی نورې مسابقې د باران له کبله لغوه سوې. د کرکټ ټایمز په لیکنه د محمد نبی په استعفالی کې راغلي، وروستوي سفرونو کې د بورډ ادارې غوروي کمیټې او زما په یوه نظر نه اوسېدلو هم د ټیم بیلانس ته زیان رسولی و. د خپرونې په لیکنه او دېرش کلن محمد نبی چې غوره آل راونډر دی، په 2021 میلادي کال کې د شل اوره نړیوال جام تر مسابقو مخکې د راشد خان تر استعفا وروسته د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل سو. محمد نبی په 2020 میلادي کال کې هم د نوروز منګل پر ځای د کرکټ ملي لوبډلې د کیپټان په توګه ټاکل شوی و. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپله یوه مسابقه انګلستان، بله سریلانکا او درېیمه استرالیا ته بایلوده، خو د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې مسابقې د باران له کبله ونه سوې، خو هر ټیم ته یوه یوه نمره ورکړل سوه. د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسېده. د لوبې څخه وروسته لوبډل مشر محمد نبی له لوبډل مشري استعفا وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼې ولیکل، له دې وروسته غواړم د یو عادي لوبغاړي په توګه کرکټ وکړم. ځینې کسان د کرکټ بورډ پر ځینو فیصلو باندې انتقادونه لري.
نو ټول غوسه چې د یوازنیزم د کرکټ بورډ ته کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه ده.
دا د کرکټ مینوال سید احمد د اورسکان اوسیدونکی دی، وایي د افغان ملي لوبډلې ناکامي دا نه ده چې خلوبنه کوي، بلکې دا د کرکټ بورډ تیروتنه ده چې مناسب او با تجربه لوبغاړي په لوبډلې کې نه انتخابوي. هغه د کرکټ بورډ پر غوروي کمیټې غوسه دی.
نو ټول غوسه چې د یوازنیزم د کرکټ بورډ ته کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه داسې څوک وټاکي هغه تجربه ولري، اوس که موږ توګه د کیر لوب ته نو په زیات کچه باندې د اکثره لوبغاړي داسې و چې هغه د دې لوبې کول وړتیا نه درلوده.
له کندهارا د کرکټ یو بل مینوال کمال الدین چې دا لوبې له پیله په ډېر شوق تعقیبولې وایي، که څه هم افغان ملي لوبډلې هڅه وکړه چې افغانانو ته په دې سختو شرایطو کې خوشحالي راوړي خو بریالي نه شول. کمال الدین هم د لوبډلې د پرله پسې ماتو پړه پر کرکټ بورډ اچوي، وایي کرکټ بورډ داسې کړنې ترسره کوي چې د لوبغاړو روحي ورسره کمزوري کیږي.
تر ډیره فرې کوشش کېږي په کرکټ بورډ کې هغه لاسوهنې چې کېږي هماغه د دوی روحیه ډېره ځپلې ده. دغه تر څنګ دغه روانو حالاتو کشمکشونو په هیواد کې دغه بد وضعیت د خپل د لوبغاړو پر روحیه باندې ډېر تاثیر کړی دی.
د خپل رسنیو ډېری کارکوونکي هم نیوکه کوي چې افغان لوبډلې له تمې خلاف لوبې وکړي. دا خنفزل هډوال په نوم یو تن پر خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ په لوبغالي کې د هغې افغان نندرچی انځور خپور کړی چې د لوبې له بایللو وروسته ژاړي. د فیسبوک د کارون کلی کلی دا انځور دی د افغانستان په غرونو، غونډیو او دیوالونو رسم شي. هغه لیکلی چې له لرې د اوښکو قدردانی کوي. دا پرونی لوبې له پای ته رسېدو څو شېبې وروسته لوبډل مشر محمد نبی ساحل پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل، نړیوال جام زموږ لپاره هم پای ته ورسېد. پوهیږي چې د هیوادوالو د تمې سره برابرې لوبې ونه کړي او زیاته کړې ده، سسو ټولو په څیر زه او ټول لوبډله هم خفه او غمجن یو. اغلی نبی د کرکټ بورډ د غوراوی له بورډ سره د اختلاف یادونه کړې ویلې دي. په نړیوالو سیالیو کې د ورلد لوبډلې پاړه د او د کرکټ بورډ د غوراوی کمیټې ترمنځ د نظر د یووالي د نشټوالي له کبله د لوبډلې انډول زیانمن شوی و. د کرکټ یو بل مینهوال د کندهار اوسیدونکی عثمان هم په نړیوال شلوریز جام کې د لوبو د بایللو پړه پر کرکټ بورډ اچوي.
هغه لوبغاړي چې ډېره تجربه لري، ښه سابقه لري، دغه نظریات ته عدم توجه ده. ښه مثال یې لوبډل مشر محمد نبی یادولی چې هغه په دې وروستیو کې استعفا وکړله. علت یې همدغه و، ده وویل چې د کرکټ بورډ په داخل کې عدم اعتماد، د نظریاتو ته ترجیح یا اهمیت نه ورکول هغه څه و چې د استعفا وکړه.
د کرکټ بل مینهوال فرید احمد بیا د افغان لوبډلې ماتې په هغو لوبغاړو اچوي چې نور د لوبډلې لپاره د هغه خبره ګټور نه دي. هغه وایي په لوبو کې ځوانو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
پورې لوبغاړو لرو، نوي لوبغاړو لرو، چې هغو ته هېڅ چانس نه ورکول کېږي، د لوبولو چانس نه ورکول کېږي. چې هغه ولوبېږي پر ځای دغسې لوبغاړي لوبول کېږي، مثلا لکه حضرت الله ځاځی دي یا د هغه تر څنګ عظمت عمر ځای دي. دا هغه لوبغاړي دي یو شمېر داسې نور هغه لوبغاړي دي چې هغوی هېڅ د لوبېدو توان ور پکښې نهست.
عبدالباسط مومند د کندوز اوسېدونکی دی. هغه وایي په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبغاړي د بیټنګ له ستونزې سره مخ و، او بل دا چې د استرالیا موسم هم زموږ لوبغاړو سره یاري ونه کړه، نو ځکه مو پرله پسې ماتې وخوړې.
سلیقایي انتخابونه و، بل موږ د بیټنګ مشکل لرو. د بیټنګ کې موږ سم لوبغاړی درته انتخاب کړی نه و. همدام یو ستونزه کیږي سه منګه نړیوال جام کې و بایله، خو بیا هم منګه دوه لوبې له باران له کبله موږ ته فرصت دې ورکوی نشي چې منګه لوبه وکړو.
خو آیا د خلکو دغه نیوکې په کرکټ بورډ او پر غوراوي کمیټې پر ځای دي؟ د کرکټ د چارو پو او مبصر قسم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
ډېر نیوکه همدا ده چې ځینې لوبغاړي د فټنس ستونزې لري، هغه په لوبډله باندې بوج کیږي، او همدا ډول ځینې هغه لوبغاړي چې ښه نه دي ځلېدلي په لوبډله کې ورته ځای ورکول شوی ده، هغوی باندې نیوکې کېږي چې دغه لوبغاړي بیا په لوبډله کې وانچول شي، چې دا دواړه ښې نیوکې دي. او په دې نیوکو سره زموږ لوبډله لا ښه جوړېدای شي د راتلونکو سیالیو لپاره. نو کرکټ بورډ باید د خلکو نیوکو ته په ځواب کې د راتلونکو سترو سیالیو لپاره داسې لوبډله برابرې کړي چې تر دې ښه وځلېږي او دغه نیوکې بیا تکرار نه شي.
د کونړ اوسېدونکی حکیم ناصی بیا له کرکټ بورډ غواړي چې د لوبغاړو او کپتان په ټاکلو کې د دقت وکړي.
کرکټ بورډ نه مغوښتنه ده چې په آینده کې کوم کپتان ټاکي، نو هغه ته پورا صلاحیت ورکړل شي، او هغه لوبغاړي باید چې انتخاب شي چې هغه واقعا لوبه کولای شي.
په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبو پای ته رسیدو وروسته خلکو پر کرکټ نیوکه کوله چې دغه سیالیو ته پورا چمتو لوبډله او ښه لوبغاړي نه و ورلیږلي. خو آیا واقعا ستونزه همدا وه چې افغانستان پر لپسې مات شو؟ د کرکټ د چارو پو مبصر قسم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
له نورو غټو کرکټ بورډونو سره د دوی ښې اړیکې نه لرل دي چې همیشه زموږ لوبډله په ډیر وخت کې فری وي. یو هغه ایونت سي هغه سیالۍ چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري برابرېږي، په هغې کې افغانستان برخه اخلي، په هغې سیالیو کې لوبیږي. خو له هغې خواته افغانستان ځینو هیوادونو سره چې په کار د سیالۍ ترسره کوي هغوی سره سیالۍ نه لري، بالخصوص هغه سترو لوبډلو سره چې د نړۍ په سطحه غوره لوبډلې دي، هغوی سره موږ د سیالیو په جوړېدو باندې نه یو موافق شوي.
دغه نیوکې مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره هم شریکه کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې هغوی زموږ دغې پوښتنو ته ځواب رانه کړ. دا 2022 کال په شلوریز نړیوال جام کې افغان لوبډله په اول ګروپ کې د نیوزیلینډ، انګلینډ، آسترالیا، سریلانکا او ایرلینډ سره مخ و، چې ایرلینډ او نیوزیلینډ سره لوبې د باران له کبله لغو شوې او د پاتې دریو نورو لوبډلو څخه ماتې وخوړله. د افغانستان ملي لوبډله به د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې د سریلانکا سره د لوبې ډګر ته ښکته کیږي، او په دې لړ کې به درې ورځنۍ لوبې وکړي. دا نو اوس د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پورې ده چې دې ورځنۍ لوبه ته څه ډول یو لوبډله انتخابوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او کاغذ نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې